سلام له غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کوو ټاکل شوې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جګپوړي غړي ګیلمن وزیر جنازه نن جمع په شمالي وزیرستان کې په خپل پلرنې یادګار کې خاورو ته وسپارل شي دغه غورزنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د چهارشمې پښپه د اسلام آباد په روغتون کې څاور کړ پر نوموړي څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې کسانو برید کړی و د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي ګیلمن بانن مازیګر د هغه لارینی ټاټوبی رزمک کې د اسد خېلو په کلی کې خاورته وسپارل شي په ویډیوګانو کې چې پر خپل رسنیو خبري شوې خاري چې د ګیلمن وزیر د جنازې موټر د افغانستان پر درې رنګه بیرغ پوښل شوی دی ګیلمن وزیر په خپل شاعرۍ کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډېر کله د افغانستان بیرغ پر اوږو پروت و هغه په خپلو ویناوو کې تل د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د پوځ پر پالیسیو انتقاد کوو چې په همدې طور په 2023 کال کې ونیول شو او اته میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې د برېټانیا د حکومت د مرستو پر څارنې یو کمیشنر وایي هیواد یې باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د برېټانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي هوک بیلی چې په مې میاشت کې کابل ته تللی ویلي دي د دې په باور افغان ښځې او غیر دولتي مؤسسې د لویدیځو هیوادونو د ډیپلوماتانو د حضور هرکلی کوي او وایي هغوی کولی شي د ښځو په اړه خپل نظریات له طالبانو سره شریک کړي د ګارډین ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې راپور له مخې ښاغلي بیلي له افغانستان سره د مرستو د ارزونې په اړه خپل راپور یو خپلواک کمیسیون ته سپارلی او همدارنګه د برېټانیا او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته ټینګېدو سپارښتنه کړې د 2023 کال په اګست کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول برېټانیا خپل ټول ډیپلوماتان له کابله وویستل خو په تېرو نږدې دریو کلو کې د نږدې 3 میلیارد ډالر مرستې چې له افغانستان سره شوي برېټانیا یې له امریکا وروسته دوهمه مرستندویه برخه واله ده دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې هغه د غیر دولتي مؤسسو لخوا اړو کسانو ته رسول کیږي د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر کابل ته لستنېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل پرون په ایکس پاڼه باندې لیکلی په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو تمرکز وشو راپور له مخې د سعودي عربستان ډیپلوماتان د 2023 کال په فبروري کې د امنیتي دلایلو له امله له کابله وتلي وو هغه مال جاسم بن محمد الخالدی په کابل کې سفیر وو اوس یې فیصل بن طلاق البقمی ځایناستی ټاکل شوی د طالبانو د بیانونو له مخې د سعودي عربستان سفیر امیر خان متقی ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مخ په پراخېدو دي همدارنګه ویل شوی د سعودي سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی سعودي عربستان چې یو له دریو هیوادونو و چې د طالبانو مخکینۍ واکمنۍ په رسمیت پیژندلې وه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د سرپرست حکومت له په رسمیت پیژندلو ډډا کړې ده او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 15 لکه کسان په غزې ترانګه کې له سخت لوږې سره مخ دي دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي سرچینو ته محدود لاسرسی او محدود امکانات د دې سبب شوي چې اکثره کورنۍ ونشي کولی د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي په اوس وخت کې غزه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بنده ده د مرستندویه سازمانو په وینا په غزه کې د 9 میاشتنۍ جګړې په نتیجه کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لګیږي د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل لخوا په بریدونو کې له 8 زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي خو دا شمېر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی رازو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونه کې سونه منلي تر اوسه په پاکستان کې ویزو ته منتظر دي د دغه وزارت په وینا د دغو افغانانو یو زیات شمېر امریکا ته د تلو انتظار باسي په عین حال کې یو شمېر دغه افغانان هم خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي او ویره لري چې د انتظار په اوږدېدو سره له هېواده په زوره ونه ایستل شي جزئیات له نوریا سنوري اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 15000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9000 د کاناډا لخوا 6000 د جرمني لخوا 3000 او د برېټانیا لخوا 1000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي په پیښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، خو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو، تاسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې یوې بلې افغانې هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې ده ډېره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري، هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډېره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته ستونزو څخه خلاص شو.
تېره اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډېری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تېر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه یې رد شوي دي. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، هغې هېواد ته چې له مخکې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. یو شمېر افغانان د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې وروستیو څرګندونو هم اندېښمن کړي چې ویلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندې سره په دې اړه چې غیر قانوني کډوال به له پاکستان سانه نه ایستل کیږي کومه موافقه نه ده شوې او دغه بهیر به د پخوا په څیر دوام ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی شمالي وزیرستان د رازمک ډیویژن اسدخیلو ته رسیدلی، چیرته چې د پلارنۍ ټاټوبی دی او هلته به نن مازیګر مهال خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر:
د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاډ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلارنې ټټوبی اسد خیلو ته ورسېدل.
مو مختلف ځایونه شته، د اسلام آباد نه روانسته هیڅ د باندې راسه خلک ورته مخته وي، استقبال یې کو، خپه وي، غوړ زیان شوی دی د پښتنې دوی په خپل پلارني کلي کې اسد خیل شي پته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه، په مختلف ځایونه باندې په پښتنو دمره بيدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کینو وی راوي د دې پر اجازه پرته کړه د پښتنې د پیرا وروتلی وی مش لږ شولي. وزیرستان امنیتي وزشان د خلک جوړل وکړي نه ده مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په وما په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دو ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورزنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو.
ستاپ بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری ستاپ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پا غم جن زردہ سی خوگمن یا خوگمن یا جن لری پغم جن زردا سے خوگمن یا خوگمن یا ما چ ہجن لری ستا پبل تم تم رغم جن
شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نوربسته پروگرام ته مو ز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخز سره د محرم پرشتون ټینګار د حجاب مراد کول عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پرتک بندیز د خزو پرکار او سوداګری محدودیتونه د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه وو پر ظاهري بڼې انتقادات د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز د انسان او ژوند د انزورونو پر خبراوي بندیز او پر جشنونو لمان څلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بل شوې دي چې یو نامه په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې پنځه درې کلونو کې پر افغان خوځونجونو وسه شوي په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړې. آیا په دې بندیزونو په کورنۍ کې تاوتریخواله ډېر شوی کنه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو او لملمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کوم وخت نه پر افغانونجونو خوځو باندې وسه شوي دي د دوی په ورځني ژوند او کورنۍ ژوند کې څه تغیرات راوستي دي. خبرونه کې را سره ملمنیشته د خوځو د حقوقو فعالانې هر یو سوریا خان او فوزیه وحدت او په یو افغان فعال چې له افغانستانه بهر د نغواړي نوم او موقعیت یې چې در سره خبرونه کړي دي له دوی په واورو چې دوی څه ډول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان سره وصل ده. سوریا جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. تاسو باتمند یو نامه د راپور اوریدلې وی دغه بندیزونه چې په دې رسته وي کې وز شوې دي نو بلې ته د خپل ژوند نو وایاس په کور ناستې دندې ته نشیت لای درسونه دي نیم کې پاتې شول او ټول ورځ په کور کې څه تغیر دی په ژوند کې راغلی دی برخورد کې د خلکو سره څومره تغیرات راغلي دي دغه اغیزې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکې هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته من منو ته هیله کوم چې ان شاء الله چې خو سه من نه دی چې تاسو څه دعوت څخه واقعا یو ملوندار خبره ده چې د انسان په ژوند باندې یو عادي حالت باندې ډېر زیات تغیرات راځي. یو عادي حالت نه توځي یو اضطراري حالت ته درنه کېږي. مطلب ته نشي ته کوم ځای نشي تلی هر کار په خپل خوښه نشي کولی هغه شی چې ستا خپل زړه غواړي هغه کار نشي کولی. نو معموله خبره ده چې ملوندار خبره ده چې د انسان په ژوند کې تغیرات راځي خو د ژوند تغیرات سره سره د هغې په اخلاقو کې هم تغیرات راځي په هغې په برداشت کې هم تغیرات راځي ځکه چې انسان غیر مستقیما د فشار لاندې روحي فشار لاندې د درس نه وایي درس د پنیمایي پاتې کېدل د مکتب دروازې در باندې بندېدل یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل یا هم وظیفه در باندې بندېدل دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغیرات راوړي. هغه د روحي فشار لاندې راځي هغه د محیط خپل د مال د فشار لاندې راځي دا هغه شیان دي چې انسان کې تغیرات اتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې دې تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کول لپاره ګټل کوي یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي نه هغه شیان دي چې د کورنۍ مشکلات دوی غواړي چې د رفع کړي. زیاتره کورونو کې اوس ښځې نشي کولی چې وظیفه وکړي. د جګې صنفونو استادان په کورونو کې ناست دي یا هم د ټیټو صنفونو استادان چې اوس دوی نه ویلې دي چې دوی ورته معاشات کمی دغه ستونزې دغه شیان یا نور په انجوګانو کې یا نور دفاترو کې د ښځې کموالی یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی نه هغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. نو فارسي کې یو متل دی بتنګ آمد بتنګ آمد که چیرته په یو کور کې د پیسې کموالی دا معموله خبره ده دا واضح خبره ده. موږ خپل شهیدانو د دې حالت چې پیسې کمی اقتصادي حالت مشکلې په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي جنګونه زیاتېږي د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي یو بل سره بېاتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې هم همدغسې ناوړه تاثیرات د دوی رامنځته کېږي او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ وویو چې دا پټه خبره ده. دا ټول دنیا یې ګوري موږ یې ګوري که افغانستان کې یو که نه یو که بهر یو ټول موږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دی یو مملکت خراب وي که اقتصادي حالت د هغې صحیح اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي. مثلا تاوتریخوالی دي د یو بل سره جنګ ده بې اتفاقي ده د لونو ودونه دي یا هم د کمسن جنکیانو ودونه دي دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
سوریا جانې که په دې اړه ته وایي تاسې بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره تاسو په خپل سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره به تمن رابطه لري، خپلوانو کې به ویني هغه جون چې لزده کړه پاتې دي، کغه خوانځي کې وي، کغه پانتون کې وي، څومره د دې شاهد چې د غنجونی اړ شوې دي، د کورنی تاریخوالي په وجه باندې لکه ورور سره گزارنه کیږي، ورندار سره گزارنه کیږي، یا پلار نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو تړ شوې دي.
زیاتره د سجنه کې نه دي، زیاتره زموږ خپل سنجان د پونتون سنجان چې موږ ته نه خبر شي یو حالان د موږ د طالبانو په اول دوره کې، یعنی په دغه وخت په اول دوره کې نه، د اول کلونو په دوره کې، یعنی مطلب په موږ نه وي څه کې چې دوی راغی نه غي نه وروسته چې پونتون نه بند شو، په یو دوه میاشتو نو کې چې موږ خبر شو دوه میاشت درې میاشت لا تیرې نه وي چې جنه کې نه نام ځات چلی. زیاتره زموږ خپل سنجان د مطلب سنجان چې زموږ د خپل د خور سنجان وي او وی جنہ کانی چې خبرېږي د خپل هر سیمه نه چې خبرېږي، یعنی هم دا چې دی یا زیاتره واده شوی دی، زیاتره د څه او چې موږ خبرېږي، زیاتره د بچیم لري په کورونو کې ناشتي کار نشي کولای، وظیفه نشته، سند ورسره نشته، هغه بچی دی خسرګنۍ کور دا کار دا هغه کیسه دی دا حالت دا موږ شاید
هاي سره چانې تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کله چې به دوی واده کوي خسر کرازی، خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېری دي، لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي، خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخ په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري، هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي؟ یعنی که یو کورنۍ انجلۍ بل کور ته لاړه شي، صحیح ده واده به وکړي، خاوند به پیدا کړي، مسؤلیتونه نور هم ډېریږي، دا خپل د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي؟
ډېر زیات دی، اوس زیاتره همدغه جنکیانې چې واده شوې موږ شاهدان یو، دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلې، په غوږونو مې اورېدلې، تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي، دوی په ژوند په طریقه باندې ماته نه پوهېږي، موږ خپله دا وایو دا ایمنو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي، د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی، کمسنس جنکیانې ودونه شي، هلک هم دومره عمرې که نه د دوی ودونه شي، دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی. حتماً زیاتره داسې دي چې موږ خبر شوې چې واده شوې ده، یوه ماشوم دوه ماشوم لانه دی پیدا، دوی جلا شوي دي، جلا اوسېږي، زیاتره داسې ده چې کم کارنه کې جنیم کارنه کې د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي، په یو کور کې اوسېږي، یا پلار ورته ګټي هماغه پلار چې ګټي دی، یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي، دغه شیان شته دي. دا موږ کتلې دي زیاتره د جنکیانې چې واده کېږي، د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي، د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی، د کورنۍ دوی جنګونه، دغه شیان دي.
سوریا جانې، په افغانستان کې بیا دا د جلاوالی موضوع یاده کړه، دا څومره ستونزه مانه ده؟ ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي یا که د هلک خوښه نه وي، دا سره بیل کړي، یا هغه هلک شو د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي که هغه اقتصادي ستونزې وي، یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي، دا څومره ستونزمنه ده؟ د کورنیو ترمنځ څومره جنجال زیږوي؟ یعنی یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي، دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي؟
نو مشکلات خو ډېر زیات دي، زیاتره اوس د افغاني ټولنه ده چې یو چنې چنې واده کېږي، بچي ته څو چې دیني زیږول، یعنې مطلب دس درې څلور پنځه عمرې زیات شوې نه، هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي، په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو ترمنځ هم راځي چې دوی وایي او دا ځوانه ده، دا جلا کور کې څنګه اوسېږي، بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي، بچي لا وړي دي، دا څنګه دلته ژوند کوي. زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي، دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې، دا هره ورځ موږ اورو، دا ګورو موږ په خپلو سترګو. زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده، د دوی کم دی او سنونه کم دي، عمر یې دونه نه ده، بچي دونه نه دي راوړي، دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي، دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې. کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي، سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي. نو دغه خبرې دي چې دوی موږ ورسره مخامخ یو، خو دوه کورنۍ ترمنځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي، ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي، مالک نه غواړي جلا شي، ډېرې دوی کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي، یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي، هلک غواړي چې جلا شي، بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ ترمنځ، د دوه قومونو ترمنځ، په کلي کې، په بانډو کې، که په ښار کې ده، په هر ځای کې چې ده، دغه مشکلات دا عادي شوې ده. تو باور وکړئ، د کمسن جنکیانو ودونه، دا نامزدي زیاتره نامزدي یوازې نه ودونه، زه تاسو ته ښایمه د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه موږ خپله شاهد حال یو، چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي، هلک کار نه لري، جنۍ وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم، نه غواړم چې دا نامزدي هم پاتې شي. نامزدي تفکر کېږي له منځه ځي، یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه.
مننه کور ودان سره جان تاسو بیر تر وګورم نور ملمنه هم را سره په پروگرام کې شته خوریدونکو که تاسو مغالی چی په پروگرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعات په تړاو را سره وغه کیږي چې تاسو شمیرې وایم 00 24 22 24 پینځه سو یو او 00 24 22 24 شپږ سو یو دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهي پته به پاتې شي بیرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو. اورېدونکی راسره دی، نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم خورجانې، سلامونه مې قبول کړه. زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون ته کړشه.
اشرف صاحب د کندهار نه ستړی مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو اتمن براډي اوریدلې وی زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې دغه وروستۍ بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډېر کړی دی. ساسی په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته وایست؟
نه نه، یعنی دغه خوندې چې په کورونو کې ناستې د مکتبونو چې بند شوي دي، یعنې په دغه باندې موضوع پورې نه تا مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکې. ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم، او سلطان محمد رشتیا صاحب، محمودي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم. خورجانې چې راسم موضوع ته، چې یو خبره د ساسي د رادیو په وړاندې سره شریک کوم، ابل شپه لکه محترم پښتون صاحب شو دلته د وو بجو سره ساسي خبرونه ډیره کښته وي. خادم صاحب هم په هلمند ولایت کې دا خبره سره شریک کړل. نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجانې، دا ډیر صحیح روان، موږ صحیح تو اورېدلی شو، ځکه چې د ماښام د وو بجو خبرونه ډیره کښته وي. نو کچیر دغه ته توجه وسی، موږ ستاسو د رادیو ډیر مینوال
یم. موږ دا ستونزه شریکه کړي د څو څو ځلې پښتون سبا دونه وکړه، خادم سبا دونه وکړه، د استاسي میا دکړه. موږ دا ستونزه شریکه کړي دا، او مات چې کم جواب تر لاسه کړي دا چې دوی ور باندې کار کوي دا ستونزه به حل کړي. مهرباني لاندې نظر اورو چې بل اوریدونکو په تمه ده.
مننه. تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه، او تیر شپه پرو بجې زمر په کندهار مش په خپل سیمه کې ان شاء الله ډیره شوه ونور وخت وته نقطه دی چې راغله سم سي. خو دا خبره ده خورجانې، یو خو هغه د مکتبو سنځه ده، ځکه چې سید د مکتبونو خو باندې د شپږم ټولګي څخه خلوړ مکتبونه باندې دا خبره خو سید، او یو دا خوند چې اوس په کورونه کې یعنی په خام زمر یو دغه دی دلته استلاده چې لکه کندهار، یلمن، روزګان، پرجان دلته اکثریت شدی خوند چې دي وخت څخه بس خپل کورونه کې وسی، یعنی خوشاله یو داسې د وفادي واده په مراسم کې هغه دې زمر.
اشرف صاحب ستاسي خبرې قطع شوې، فکر کوم چې اړیکه سره پرې شوې ده. هڅه وکړو چې بیرته سره اړیکه ونیسو. اشرف صاحب اورئ؟ قطع شوې ده، اړیکه قطع شوې ده. بل اړیدونکو کمره ته پته مده دوی بره واخلو. تاسو ته خپل نوم واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
زه توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو ستاسو ملمنوت نیکی له احترامات
وړاندې. مننه مننه توخی صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسې چې اړیکه دې نیولې ده. اشرف صاحب خبرې نیمې کې پاتې شوې، یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخوانه پکې زیاتره نجونې ښوونځي و ته نتلې، یا د جګړې په وجه باندې، یا نورې هر څه ستونزې وي. خو توخی صاحب، که تاسو راته دا ځواب کړئ چې اوس په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې نجونې ښوونځي و ته نه ځي، پخوا اوس وخت کې که ساسې نجونې ښوونځي و ته نه ځي، ډاکټران ستاسې په سیمه کې نارینه دي، ښځینه دي؟ دغه ښځې چې مشکل پیدا کړي چا ته مراجعه کوي؟
مننه د اشرف کاکو، ډېر ښه نظر ورکړی، او یو ځانګړی سلام هم ورته وایم. نو رښتیا هم زموږ په لوی کندهار کې یو خو بازارونه دي، ښارونه دي، او یو صحراوي دي. په ښارو په بازارو کې خو مخکې تر ډېره حده پورې نجونې تللې، نو بعضې تر غټو سیند پو پورې، بعضې تر میانه سیند پو پورې، او په ښاراو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور وو، کلتور و عنانه نه وو. نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده، موږ په دې باندې خواشني څرګندوو. باید دا مکاتب د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي، خلاص شي، ځکه چې و ښځو ته ضرورت شته په هره پروسه کې، په ټیپ کې ورته شته، په پولیسو کې ورته شته، مطلب په نطاقه کې ورته شته، په ډېرو پروسو کې، لکه نارینه وو ته شي ضرورت شته ښځو ته هم شته. نو چې مکتب نه وي، نو ښځه خو نو بیا نه شي کولای چې دا تعلیم ترلاسه کړي. او یو دغه د یو نامه راپور د شخبر کړی ده د زموږ په چارو کې موږ لاسوهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او کلتوري شانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر او په منهیاتو باندې نو یو نامه پیژي او که به شي خان پیژي
توخی صاحب هغه دیني اړخونه ونخلو بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو ځکه چې موږ سره یوه افغان نجلۍ چې د لزده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده مخکې دنده درلودله خبرې به تاسې وړاندې اورېدلې وي دوی ستونزې شریکې کړي که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو خو خپل افغان نجلۍ ته راشو د دې ستونزې راواخلو دا په ستونزه کې ده دا په جنجال کې ده او تاسې خبرې واورېدلې تاسې راته د خپلې سیمې ویا ستاسې په سیمه کې نجونې کې چې ښوونځی ورته نه ځي په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې دوی په څه کارونه بوختې دي څه کوي
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي او د علماو په کورو کې دیني سبقان ورته ویل کېږي په ډېرو ځایو کې دیني سبق ورته ویل کېږي ولو که مکاتب ته خو نو روغتیا هم نه شي تلی خو دیني سبقان ورته ویل کېږي یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالم یې یعنې دی په دیني چارو کې وارد یې یا قراءت ورته وایي یا دیني سبق ورته وایي لمونځ روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده دا علم ورته زده کوي او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي کارونه کوي مثلا مزدوري کوي څوک چرګان چرګې پیدا کوي څوک ماشینان چلوي څوک یو بل داسې کار په مخ وړي ولو که زموږ په شاجو کې خو د ښځو تجارت نشته ښایست په لویو ښارو کې تجارت هم وي نو د تعلیم
په کرنه کې خو به تاسې سره برخه اخلي په لرو پرتو ولسوالیو کې په کرنه کې خو به برخه لري کلیوالې ښځې
یا زموږ په زابل کې د عنانا او کلتور نشته ځکه چې دلته پښتانه دي پښتانه نه غواړي چې ښځې د کوره راووځي دا د دوی دپاره یو کلتوري لحاظ په دا یو عار بولي نارینه دي ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده ښځې خو په کورو کې د خپل ورځنی ژوند کوي او نارینه خپل د نارینه و ژوند کوي دا زموږ په وطن کې نشته مننه یو پیشنهاد کوم د کوم د اسراب کاکو چې وویل تاسو ګورئ د منځنۍ څپېتر څنګ یو لنډه څپه هم مختار کړئ نو به د شپې لخوا زه هم ستاسو خبرونه اورم ولو کوم څه زابل کې ستاسو خبرونه ښه ارواو یو د منځنۍ څپه ډېر قوي رادیو ته ضرورت لري نو زه خو د رادیو الحمدلله د کل په فریکونسي او په میګاهرت سو کیلو هرتز په امواجو باندې پیرم ښه قوي رادیو لرم بالکل ښه قوي رادیو د زین وایس خو بعضی خلک ګلی کوي نو تاسو تخنیکي همکارانو ته وایس یو څلور سمستر یا نه څلور سمستر په څنګه تور سره خلاص شي نو بس تاسو خبرونه ټول په شفاف ډول اوري دا منځنۍ څپه په بعضو ولایتو کې کار نه کوي ګوره بل ورځ کاري صاحب محترم پښتون نه د ځوانانو د خبرې مطلب
مګ ټول وړاندیزونه او ساسي د غندېخنې اخیستې دي او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم او مې زیره سوما او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دم داده شو زه ساسي د خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم د خبرونه ورته مخې ته کېدم ورته وایم چې دا حل کوي نو هغه یې ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي لګیا او حل به کوي ډېر مننه توخی صاحب نور اوریدونکو ته باور شو مرتا پتامدی نو مرتا واخلی لکم سه مالی کنی والی
السلام علیکم الله محمدی هم کندار سه خورجان توخی صاحب محمد اشرف کا کو ته جمع دا غو رسول او دوم استسام کاران ته سلام نو
تیری من نه کور ودان محمدی صاحب لاری کی ندی لاندو کی در نه دا پخته مچی دغه بندیزونه چی وزه شوی د کیده شی تاسو د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلای دی پسې مکه به مستون زنی وی خود ملمنی خبری به موریدل وی په ټوله کې ساسې پان باندې که څنګه ساسې پسې مکه به خزي دغه تجربه نه لري خو څو برستونزمن دی دی افغان په توګه باندې دی وی خزي لپاره دی وینځل لپاره چې لز دکړو پات کیږي او بیا کور کې له تاو تری خوال سره مخ وی
ولا لکاتا شو ولا یکنی زمر په علاقه کې زمر ما دا نکته د فلاس درما په دروازه مونږه مکتب ولاک په ویل نه ولاک ولې سره کټه دا وای خو لکه تو خیر صاحب چې ولا تو خیر صاحب و دا اکثر ته زوراسته و ماجم ته زوراسته و پولیس ته زوراسته خو چې اوس غواره خو د میجر لار غواړي شته بار بغا د میجر په لار کې موټر چیرې زه وایم چې تعلیم مرتز په افغانیت کې اسلامي سره ټول شي تعلیم به د طالبان ته مرتز سره لري د کورو ولا د مسجد امام برونو را ټول سرات ورور توي خدای دې مړ پر انا مام ناري او پر ناټوم ناري او پر امریکایان ناري او دغه څنګه کې له خور جان راته چې مرتز سره ټول ځوانان داغه د مکتبو چې منه سوي دي کینه خو دې د کور کې هغه لکه اوایي مرتز وایي
په پښتنه هم دادا محمد سي پښتنه هم دادا چې اوس په افغانستان کې هیڅ څوک نشته دا په خاکه د خلکو اعتراض دا او چې په افغانستان کې پر دې هیوادونه دي دوی د دیموکراسۍ ناری وهي یا هڅه کوي چې د خزه په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه له منځه یوسي. خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلۍ د درس نوایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغاني ټولنه وده وکړي ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یونامه داسې وایي یونامه کوایي که نه وایي دا د یوې افغان انجلۍ غږ د افغان غواړي چې درس وایي افغان غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسې دغه میلمنوی خبرې واورېدلې خو بیا هم ستونزې شته تاسې یې لت څه بولئ؟
خو ستونزې داسې درته وایم خو زما درته وایم مان مربور سره ودرېر داسې کینې و څو ته مزدور راکړو او ډاکټران ته په دا کابل کې په دا کار کې چار کې د مخابرات څخه بولې زه وځه تاریخ کړلم نه پنځه سو انجینې دي دا پیغلانې نه سپاس تاو دي د سهار او د مزګر پر دلې زه ور دي دا تعلیم کې دا د څنګه کې ساده دا ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما دا خلکو د څه تعلیم باندې او دا د صدا په څه وو انجینې دا مرده چې تیرېر ده دا وایي ول دا دا د کابل ټول د کوم څه د غوايي کو بعد باید زاینه اجازه ورکړل لږه به اجازه ورکړي خو د څه دی چې دې دا رقم ناری شوې دا نه وې ناری په افغانستان کې دی وې په اسلامي سیمه کې ملګری دا وسته دا اوبه ته څه سم لا مې الماکی یو خیوالي مې الماکی د افغانستان څخه ته خدای تعالی مې الماکی د برې په پارت کې مې الما و دا خو نه علم دین ملا دې شي دې
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخینه سره په دې برخه کې خو مونږ ډیر ملایان راوستي دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږي خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکارا وای چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزه باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خزه هم داسې حق لري. خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ وهلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه زموږ بله لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې ابو یا ورځ یاد دې دې څلور چې څه درادیو څه شې دوه خارج ته ول افغانستان وڅ اشغال شو ګوره دا خبر نو خدای خبره د خلک ته پدغه ون وڅ اشغال افغانستان ول څه ویش په ځوس ملک په اړه نو وڅ اشغال
محمد صاحب دا کده شي دا غو خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزده کړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږ پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسیږي کور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي. زموږ بل مېلمانه راغلي ده فوزیه وحدت. غلي وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کې چیرې افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي. ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري؟ ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې؟
فریدا جان سلام تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم به وسوي تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانو زغوارم خپل نظر ورکوم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت دا جبری ده. یعنی یو څوک د وم څو سنت نو شپږم سنت نه باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي اما په افغانستان کې دا څه نه و. ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوی و چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و او ورته به ویل چې ته حق نه لري درس وایي یا به په لورو پرتو سیمو کې تر ووم سن په پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوي دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیږل ما تر نهمه پورې یا به تر اوومه پورې یا به تر اتمه پورې او له هغه نه وروسته به یې په کور کې نه و ورته به یې ویل چې تاسو بس ده او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره دا چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپل مکتب هلته شتون نه درلوده مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو مو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي پلار بې سواد اوسي همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نشي طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم مونږ لرو داسې کورنۍ مونږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان یې رسولی ځان ته یې وظیفه پیدا کړي کار کوي درس وایي سهولتونه لري دوی کوي شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنیو غړو ته هم اجازه ورنکي چې مکتب ته ولاړ شي او درس وایي او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو ایم کاوی افسته د فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف په نظر متاسفانه ډیر زیات دی او دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو تر او بولي کله بل محدودیت فرمان صادر کی په خزو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجندا کې راشي او یا هم د مرستو مسله وسی په ټوله معنا باندې د خزو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دا فرصت موږ له وخت مهیا کړی او طالبانو ته
مننه زه تاسو ته بیرته راګرځم. اوس په ور شو اوریدونکو ته پته نه ده قری صاحب ستړی مشي او په ډېر بخښنې سره چې تاسو ډېر پته مه پاتې شوي مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم قبول کا سلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
فریدی خبره ده شته د دې سره خو موږ بار ویلي دي چې بار د دې سره موږ په دې افسک موږ پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شریعت حق دی او کله شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري سواد نه لري او کار ونه لري پردن هر کار چې دای نه سي اوس نو یو کار چې په شوبای کار کوي نه په حياتي کې کار کول دي د دې په نورو تولیداتو کار کول په زراعت کې کار کول په انجنیری کې کار کول موږ ته پوجو څه په کار ده موږ ته ډاکټر پر دې زما خبره ده ټول یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای موږ ته ډاکټر په کار ده خپل خور مکتب ته نه ورکوم موږ ته پولیس په کار ده خپل نور مکتب ته نه ورکوم دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي زوام د بیا سواد د مرشي د خوشنط کوي یو د بل د مرشي تاسو خوانه کوي یو د بل د ټول د بیا سوادي علامه دي وزبته تل نظر درکم زنه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای ز خو نابینا ما پیژنې
بالکل
په سترګو نابینا نو کچیر د ازما لورم نابینا د ازما خانوم هم نابینا د ازما زیم نابینا بل نو څلور پنځه نابینا په یو کوټه کې لکه نه چیش کولای نو خو هیڅ نشي کولای مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم ته ورکړی دی هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی
پښتون صاحب دغه ستونزه چې تاسو اوس یاده کړه دا پخوانه په افغانستان کې و دا اوسنۍ نه ده حتی د وایم چې د افغانستان په جنوب کې نه بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به وه چې خلکو ویلې موږ ډاکټرې ته اړتیا لرو خو که چیرې د خپلې لور د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته پوهنتون ته د تګ مسله به شوه بیا به ویلې چې دودونه دي رواجونه دي شاته به شول د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی د پیدا شوی دا چې طالبانو بندیز لګولی دی خو دا د حکومت یې نه پرېږدي په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه فکر کوي دا به نور دي ته څومره لار هواره کړی شي دا کورنیو کې تاوتریخوالی او په ښځو فشارونه ډېر شي
دا ټوله اوس ماشه طالب بهانه سوی طالب تر شپږم سیمپورت یې اجازه نه ورکو تاسو ولار سي دا پښتون کوم ټوله دا اکثره بیا سواد دی و دا خلک چې ساز سره پراجو کې نظر ورکړي دا وایي زه تعلیم غواړم نو چې تعلیم غواړي دا شل کاله په جمهوریت کې یار خو وایي چې زه خپل موږ هیڅوک تعلیم په هیڅوک تعلیم نه لرو یار خو وایي تعلیم غواړم او بیا وایي چې خپل په کور کې با سواد نه لرم نو خو تعلیم دې نه دی غوښتي زه وایم ما نه دی غوښتي تا نه دی غوښتي خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتي پښتون قوم غواړي چې پردا رقم د دوت په نامه د دستور په نامه د کلتور په نامه د فرهنګ په نامه همیشه وبل ته احتیاج همیشه بل په چپلاخو وي همیشه بل پر سر وي همیشه خپل گاونډیانو ته احتیاج همیشه بل خاوري پر ته وي او دوی د دودو دستور او فرهنګ پالي چې ولا موږ پښتانه یو موږ د لوی کندهار خلک یا د لوی ترکستان خلک په همدغه حساب باندې د خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی دا چې اوس یو دبل سره مشتي چی شي دی یله ته به سوادی ده دا چې یو دبل خوشنط پر لکو دا ترته دا تر خواله چې پر لکو دا چې شدي په بده چې سره ورکو دا چې شزه د ایوان په شکل خرڅو دا دی یله چی شي دی یله به سوادی ده خدای دې مکسمې چې به سوادی ختم شي او نر خپل پاکو پویږي مولا خپل پاکو پویږي شزه خپل پاکو پویږي امیو قاری خپل پاکو پویږي د کور وګړي د کور مشر خپل پاکو پویږي د کور کشر خپل پاکو پویږي ټول وطن ګلی ګزار دي وسوال زده ډیر خلک دای غواړي زموږ په نرانو کې چې ځان ته نر وایي وایي زوی دې مې قاضي زوی دې مې سارندوالي زوی دې مې مودري زوی دې مې اميري زوی دې مې ماموري خو ښه ده چې زما کور جارو کوي لور دې زما لور دې زه به د لور ولور خورم په دغه رقم بیا ورکوم ښه ده چې زما کور جارو کوي لور دې زما کور جارو کوي دغه بیا سوادي دی وي تر ابده دی
مننه قری صاحب کار ودان چون دی اوس چې خبرونه د زنګ او هلې او نظر در سره شریک کړو په دې هیله چې افغانانو کولای شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو خپل منځ یو سی او تو اجازه ورکړي چې افغان انجن یو خزي همکار وکړي او زده کړې وکړي خغلی سوریا کتا ستره شما تاسو مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوې دي د دې یادونه مو وکړه خو که تاسو د اوریدونکو خبرې اوریدلې وي دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده له دې خبرې سره څومره موافق یې او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي
یو خبره به زه تاسو کوم نه ټول خبرې ما واورېدله د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي یو د بې سواد نظریه ده یو باسواد خلک نظریې دي که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق د نجونو حقوق تعلیم یا کار دا شیان دا واقعاً چې دوی خبر نه دي نه د دین څخه دوی خبر دي نه د دنیا څخه دوی خبر دي که چېرته موږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي هغه بیا بل شی ده د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده هغه تا نه هېڅوک هم نه غواړي که چېرته واقعا دوی دیپ لاړ شي دوی ژور فکر وکړي دوی وګوري خپل دین ته وګوري دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دی پلانډه چې موږ دا وایو والدې د عائشہ خزانه وا د عائشہ بعد دې د صحابه کرام ترمن د ټول نه دی دی د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې روایت شوی دی د عائشہ په واسطه شوی دی د عائشہ روایت کړی دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وا هغه تجار نه وا یا هغه خزانه وا هغه په اسلام کې نه وا وکنه وا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بيبي وا خو تجارت به کول خپل کاروبار به کول رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره به شریکو نو تاسو نه د اسلام نه خبره سي نه د دنیا نه خبره سي نه د دین نه خبره سي نه د قران نه خبره سي نه د یو مولا سره کینه نه دی یو عالم سره کینه نه دی او چا نه پښتنه کوي نه چا نه نظر غوړي دې کنه نظر نه غوړي خپل نظر یې ورکوي نه خو بیا بې انصافي نه سمه نه پښتنه نه کوي چې ته تعلیم غوړي کنه غوړي ته لګي ته نه دې تعلیم نه غوړي وړي زبان الله رحم د ګونګایما ز خبرې نشم کولای ته خو اجازه غلور ته ورکه چې د خپل لور د درته وایي چې تعلیم غواړي کنه غواړي هغه خزه ته خو اجازه ورکه چې هغه کار غواړي کنه غواړي ته ځان نه لګي چې دوی نه غواړي دا غربي نه ټولنې غوونه دی د خبرې دي تا ول دا اسلام ته وګوره
اوس په دې وضعیت کې سوریاجان په دې وضعیت کې لکسنګ چې تاسو دا وضعیت انزور کړ افغان نارینه دا موضوع د خزو د حقونو موضوع غرب غربي دیموکراسي یا یو ډول فرهنګ غړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناس خزای شو دا لغي پختنه نه کوي څه کولای شو دا سه ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غختنه نه ده او دا په دې پوي کې چې دا زما خپل غختنه ده د زغړم زغړم تعلیم کوم او ته باید سره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه قانع کولای شو څنګه راضي کولای شو
نه فائدہ جن یو خبر د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وی چې د انجینې یا هم زموږ په پښتنو کې یا هم زموږ په افغانانو کې په دودو کلتور کې دا شی نه شته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځان دی نه وایم یم دوی هم دي ته وایم ځان هم دی نه پښتنه د کوم ځای تر دوی نه کې زموږ کتلې دي چې دوی دي کوم ځای کې بیا تر زموږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خځې په سر باندې ولاړی ک ډاکټر ته مختکې اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نه شته خزینه نرس نه شته کچې ته زه ته زی سخران حسن مونږ وایو یو د پاسپورت دین نه شته دا چې مونږ وایو میټریک اول چې دلته د دوی خزي میرمنې ور سره یا انجینر ور سره یا مور ور سره اول پښتنه انده کې چې وایو میټریک پتاي کې خزه دا کنه شته خو چې ته دا پښتنه کې ته د دې ضرورت باندې ورګې چې تو وایې چې د دې پدای کې چې یو وایو میټریک والا خزي یو ډاکټر خزي یو نرس خزي نو څه څنګه د دې ضرورت باندې بیا ورګې چې تو وایې چې تعلیم جن کې انت نه راغله نو د دې قناعت او سوال ډیر لري خبره ده ځکه چې اصلا په خپل ځان په خپل دماغ په خپل وجود کې په خپل ځای کې دا معنی لري چې تعلیم خو ته نه شم ته یو کواله چې د دنیا دی خو ته خو ته موږ دې ته وکړې دوی باندې پوهیږي تر څو چې دوی ځان په خپل کوي مته یو ولن سره کې مني یا د یو مولا سره کې مې د دین نه ځان خبر کې چې د دنیا د تعلیم موږ په دې یو خطا او راځو د دین ته دوی د دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې کوی چې د خپل قانې کې ځکه چې په فارسی کې یو خبره ده وي خبردار به ځکه آسان است به خواب زده را به ځکه مشکل است دوی اصلا نه غواړي چې ځان پېږي کچې ته دوی غوښتل چې ځان پېږي اول به آسان مولا ته کې نه مولا نه پښتنه کړه دا د دې خدیجه د عائشہ څوک ده دوی چې کوله چې د دې خبرې یاد پورته کړه چې یو تجار او بل چې دا تعلیم درلوده بل چې دا حدیثونه روایت کړي نور د څه ځې هم ستړي پښتنه دي دوی څوک دي دوی کوم تر معرفي کاته
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسی تراش ما تاسی مخکی دونو وکړه چې طالبان تخه بانه خدای ورکړی د خزو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یاد دی لپاره شو دی وکول شي نړیوالو پام ځان ته راوړي دغه مسله یو ډول سیاسي کړی دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کې د شپې اړه باندې وبل سی وی دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري عام افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فائدہ جان ایسا فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې کوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي، هغه د خلکو خلکې وي چې د ابزار په توګه یا د سیاسي ابزار په توګه ترې استفاده کوي، که هغه د افغانستان نور مسایل وي، که جغرافیه وي، که هر څه وي. د افغانستان خلک پر دې پوهېږي، تحقیق هم ښه کولی شي، په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهېږي. اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي، دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي، تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی. یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي، او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي، او ته به هم دا منې چې ما ته طالب ویلي. یو بې سواده طالب، یو څوک چې په غره کې ژوند کړی، یو څوک چې په هیڅ نه پوهېږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو، غلې فوزیه، طالبان تل وایي چې د دوی چارواکي هغوی چې په واک کې دي یا دا نور کسانې، دوی ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي، او په دین باندې دوی ښه پوهېږي. او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږدي نجونې تعلیم وکړي، وایي چې موږ وخت ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابرو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهېږي، بیا دې برخې ته مزواب څه دی؟
دقیقا خبر هم دا ده چې که دوی ملایان وي، خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړي وه چې ټول به زده کړې کړې وي. نه دا چې مکتب یې پر مخ وتاړه، پوهنتونونه یې پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم که په کورو یې کېنول، که نه تخ موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي، کسان ټول علما دي، ټول دا دي. دوی کوی شي چې سیاست پر مخ ویسي، د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې، د خدای لپاره د علما او د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي، او سیاست به کوي، او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوی شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوی شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوی شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو همکاره یو، هر څه کوی شو. تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو، او د افغانستان خلک هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودي ووځي، که وایي ودي نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل شي، موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني؟ حداقل په کلیو او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلیو او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو، او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي، که نه تاسو هیڅ شی نه لرئ. همدا اوس پکتیکا ده، پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو، ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي دې ډېر زیات ماسي، دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به یې پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مازغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي،
مننه کورودان د روستۍ خبرې به مو واورم. سرای جان، تاسو ته راځم، تاسو ته په لنډو کې ووایئ، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي، او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغانو نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسې په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني، او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي، که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نه په نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هیڅ شیم تاثیر نه کوي. نړیواله ټولنه ترېنه خبر نه دي، نور جوانډي ودونه ترېنه خبر نه دي، ګوري په سترګو باندې لاس نیولې، په غوږونو باندې لاس نیولې، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوسې تجربه کوي، د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي. د ژوند تر ټولو تریخ ورځي هم دغه دي چې نه څو خبره او نه څو خبره مني او دا چې دا د طالبان وایي چې موږ واکان د تعلیم په اړه کوي د تعلیم په اړه باندې کوي د ژوند یو کار روان دی موږ یو ورته لارې جوړو یو څه طریقه ورته جوړو او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واکان کوي هغه په دې باندې هم پوهیږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یو ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څونه تاوان لري که چېرې تاسو یو ورځ مکتب ته لاړ نه شئ بس شپږ مضمونه تا نه تېرېږي
ډیر زیات مننه کور ودان چندې اوسې په بخنه سره غلی فوزیا چې نشم کولای تاسو ته بیرته درشم ساسي رستي خبري واور موریدون کې زموږ نورم کاران د سټډیو شاته پتا مده چې دوی سټډیو ته راځي خبرونه لري لته سي دواړو قدر منو د خزو د حقونو فعالانې سوریا خان او فوزي وحدت نن لري مننه چې پروګرام کې راغلي اوریدونکو لته سي مننه تر بل پروګرام خې چاري خوخت